په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 13 د نومبر 6مه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده، دا راپور خپرو چې په افغانستان کې څومره کسان ټلویزیون ګوري. پایل خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالي ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتوب په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل شي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولی او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د درېمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیتي قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان وی محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.5 کسان وژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنځمې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد وی محکمې د غرض حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکر طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دې خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو اوشتو غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی رئیس جوزف بورل پرون ویل چې پر زورواکی الکساندر لوکاشنکو او ګڼو نورو بیلاروسی چارواکو بندیزونو د دوی مخه نه دی نیولې چې د اعتراض کوونکو ځپنه ودروي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په ولسمشرۍ ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو ګټونکی اعلان شوی، خو سیاسي مخالفان وایي چې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیا کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 میلادي کال کې عملي شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا یې کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی استرالیا د پاپنسان کې د خپل سرتیرو د زیانونو جبران وکړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
پورزګان کې د زینو کسانو خبرې خبرو چې وای د استرالیا ځواکونو لخوا زیانونه ور اړول سوي
چې دا وشتلې دي د کښلستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپې راغلي دي. سپې ور لکړي چې سپې عملې پروي سپې عملې پروي د سپې د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نجدو سپې وشتلې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په ژغ په سیارمان کوي
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کول د تحولات او پرمختګونو ډېر خولي گزارشونه ورکول.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده،
یعنی 200 از زیات تخصصون ټلویزیون نه پاره څه ده پاره د دې پاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې پرافه خصهي ماته وشي.
نیمه نړۍ او کور کلی اونیز پروګرامونه هم خبرو. تخبرونی د سر موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیایي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسي. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د اورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کوي د کورنۍ غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوځ راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول سي، هغه کومه سزا چې دوی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول سي. زموږ غور دې وکړي، زموږ ناره دې واوري، زموږ ورور ولې ووژل سو، ولې پر چش باندې کما گناہ کړي و خو گناہ چې موږ ته په ثبوت ورسیز موږ ورشو به گناہ و.
عبد اللطیف ته اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو دی، د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کال وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اورزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
زنم عدالت غواړم چې ام او د زیان نو کومک غواړم چې منه زسرم عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اډوان سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپه ووهل، د د پلاری ورته ووجلې او کور ته یې هم اور ور واچولې.
هغه وویل چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې د دغس کلی د باغ سیمانه خارو لاسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور وسط ته بجې غونډې کښې نه ولې مانه ټکې پر وکړي په دفشا لږ زخمی کړي. خدای د دیواله نه راشواسو دیواله نه راپشا اوس موږ ته چې څوک راپشا کوو خدای سره راپشا کوو بیا پر لنډه باندې ته تسمه راچولې د دی دی تر تیرو داسې راپشا کړه نو بېرته یې راوستلی دي. زموږ مسجد تو کوټه او دا ګرده سره یو ځای دي پلای مسجد ته نه ایستلی دي کیمیاوي سره چې مانه مځکه چې ورکوو غنمو ولا وړمو مانه هر شی چې به دا کوټه کې و دا ټول په برچو ولي دي خونې راپټاو کړي دي په خونو کې غارونه کینلي دي مانه هغه حتی چې دغه غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه لره.
په افغانستان کې د استرلیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره سوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د استرلیا د پوځ د یوې څېړنې پایلې هغه ادعاوې ثابتوي چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لږ تر لږه 9 بندیان او 12 وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. خو په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوي وایي د استرلیا د پوځ دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اواروي بلکې هغه سرتیری دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نوموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوځ تحقیقات یې وایي.
سیمانه دي تحقیقات د کړی دي د بزرګونو وژل سوي دي په بزرګونو خلک وژل سوي دي افغانان شیدان سوي دي په داسې وحشانه توګه وژل سوي دي. او دغه نه دیر کې خو نه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یم زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره یې ښه پوښتنه کړې وای بل څوک چې شیدان کړي د هغو سره یې پوښتنه کړې وای بل څوک چې کړي وای چې دا دې دا نه جېش منې کړي د بزرګونو وژل سوي.
عبداللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خلیا چولې دي ټوله پسې جاړې او ټوله د خدای اعصاب کار پسې پرې شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اډوان سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلی دي.
وړه کوله جران د چالانه و په دغه حالت کې د شوسوي و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و د د ولی د خواسه برته تللی جرنج ته چې اډول ورډکه وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استالیانو ته پام نو چې د استالیانو غلی دی څوک دی د واجرنج ته روان دی د خواسه دی نه پام سپور ته را لکړي دي د لری یواری وشتلی دي چې دا وشتلې دي د کښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپی راغلې دي سپی ور لکړې دي سپی عملی پروي سپی عملی پروي د سپی د ځان سره ګرځوي د خاص نور پس راغلې دي هغه د حالت د نجدو سپی وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کې سم ژوندې ده دي سپی ور لکړې دي بیا د دغه ځای کشکړې دي لاندې کروړې دي د کروړ سره غرزولې پټي پر شولې.
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي بلکې لسګونه کسان یې بېګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وه. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سرویو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتي او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د استرالیا د پاوز په یوه راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري پر دې موضوع راپورونه جوړ کړي. هغه ملالۍ بشیر ته وویل
د نن نه 3 کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اوروزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیات یې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کومې خبرې چې دوی ماته وکولې په هغې کې راته ویلې چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو تاقونو ته دننه کړې وي او دروازې ورپسې بندې کړې وي او دې خوا ته کوم چې سړی وو ځوانانو دوی وهلي وو ډبولي وو او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وې داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته څشی غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د مانده نه غورځولی وو لاندې. د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اوروزګان ولایت ته ترینکوټ ښار ته. نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه 3 کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلود هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شه، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړه، کومه پرېکړه وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نننه په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او نه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولی و چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي، د گورګین د چارچینو. او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې دی راته ویل چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي وو 9 کاله یا 9 کاله د مخه د جوزا په میاشت کې کله چې استرالیایي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټو نو دغه ځوانان راووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي هم روانه وه. دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دی دا یې سوځولې وې. نو کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان راووتل چې خپل موټرسایکل یې را دننه کې استرالیایي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه ووژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم ووژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامي سپیچ و دوی هم برید وکړ په دغه افغانانو باندې. د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپي د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پوز مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه شایي په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کې دې شي دغسې نورې زړبوګنوونکې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کېدای شي هغه هم راوځي او کېدای شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغسې ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنګي جرایم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري و. آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره جوخت په پکتیا، پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو د پاکستان پر خلاف لاریون کړی.
پاکستان! افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپښین د خوست په ښار کې سلګونه ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخې پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي کنه دوی به یې همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دې لاریون یوه ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي د دوه مخې سیاست دې بس کړي که چېرته دای نور دغه چې ناوړه عملونو ته زور ورکوي ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسی او د دې دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوي به کوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي که عمران خان په خپلو خبرو او ژمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
مون غواړو چې دلته عمران خان هغه چا چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال تروریزم پروژې اخلي مونږ وژني نو د دوی راتګ مونږ نه غواړو دوی ته هېڅ کلام مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکو هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼه لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلي دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې څو کاله دوام وکړ د پنځشنبه په ورځ اعلان شول او پکې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټونکي د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خپره کړې ده. د پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې په لسګونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر را سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غني ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه هیله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لرې نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څېړي. د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلی دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریځ تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیل زاد سمدستي لرې کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیل زاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غني سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور دوه لسیزې مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یوه امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یوه پایپلاین د تیریدو په خاطر د ده محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولی دي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دیوی نادر په خپل راپور کې د رسنیو ودې ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور ومې کودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمېر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وایي اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمېر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي ټلویزیون اغېزناک رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
د دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره، څه د پاره د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پرافه خستګي مته وشي.
د خلکو په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسېدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمېر خبرونه اورم چې ډېری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشرات د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون لپاره سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان د ښځو حقوق فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبان او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1990 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم یو بهرنی مسأله، مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کیږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون نه سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پومپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوې آبادۍ ته د پومپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوې آبادۍ کړې سیمې له نړیوال قانون سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پومپیو د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله په انقره کې د ترکیې له بېلابېلو چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډېره مهمه ده. شاه محمود قریشي دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د پاکستان یوې محکمې د ټروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 15 قانونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای شي. د غزنی اوسیدونکو وایي په ازادي راډیو کې د الیاس دی په ژغ پسې ارمان کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د یو بالکل نوي نه باد پړ خبر تر غلم کله مشهور میوه ده خو په هلمند کې کرکله نوي خبره ده.
دا خوږ او له شوره ډک ژغ د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ژغ غوچې ونې وړاندې په هلمند کې په یو بومي بریت کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ به نور نه اورېدل کېږي خو د مینوالو په زړونو کې به تر ډېره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه پسې ارمان کوي. دوی وایي دا امنیتي راپورونو تر څنګ الیاس دایي د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونه د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دوی وایي له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایي له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نه سي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلال هم خبریال دی. د وای د الیاس دایي په رنګ ډیر لږ خبریالان به په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه یې ډیر دسته یعنی وو.
د دې ترڅنګ چې د بده جنگ د جګړې د لومړی کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي، مثلا د مرمرو ډبرې ولې هات سلغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې. واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري، خو اوس هغه رقم خوند نه درکړي پاته لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
د غزنی اوسیدونکي له دولت څخه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي.
دوام لري خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې څه ډول کولی شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل په رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو تر څنګ یو شمېر نور غیر دولتي ادارې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي دغو ځایونو ته لاسرسی پیدا کړي، او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د ښځو حقونه کوم دي، او که یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاوتریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړۍ مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې ښځو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي، او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نهایي شي د دوی برخلیک څه کیږي؟
تر درېمې محکمې پورې د ښځې وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیې مخ ته وړل کیږي. د دې قضیې چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وږمې جبرخیل چمتو کړی او د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
دا خاون مې په ډېره لږه خبره په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل یم کول، او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم را سره تاوتریخوالی کولې، او اوقات مې تریخ و، د کور ټول خدمت هم په ما باندې و، د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و، خیاطی به مې کوله، د پچو خرچه به یې نه ورکوله، دروغ رنځور غم هم راته نه کوله، خو بس وهله ما ټکوله، ما ډېر راباندې فشار راوسته، ډېر په بېرحمانه توګه زه وهله ما مجبوره شم زه لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ورباندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیمه وه چې د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس ل خپل میړنه جدا شوې ده او ل خپل څلورو ماشومانو سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسی نه لري، له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزي، ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي، وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مردار وم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل، ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې، وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي، پخه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم، سر مې څلور پنځه ځای مات شوی دی، حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې پوچت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم، یا خپلو خپلوان مې نه وو هلته.
د ښځو